ډیره زیاته کوچی د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي. کله چې په کومو سیمو کې دوی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دي بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي کوم حیوانات چې دي د هغوی لپاره ښه خواړه او زمینه برابروي په هغو ساحو کې دي ژوند کوي او هلته دي خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړۍ پر چلولو باندې متکنی هم ولاړ دي. یعنی د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده د دوی د اقتصاد پرمختګ چې دی د دې ژوند ورځنی سي اړتیاوي چې دی څنګه پرکوي همیشه د دې ژوند اړتیاوي چې پر د کرنې لاله څخه دی پرکوي یا هم د کبانو په ښکار کولو سره تر سره کوي یا هم د بیړۍ په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنی سي اړتیاوي سره تر سره کوي. نو درنو زده کوونکو هیله مندیم چې تاسو په دې باندې پوه شوي یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې تر راوګرځئ چې ولې موږ او تاسو د جغرافي د علم زده کړو کو د جغرافي علم موږ او تاسو ته څه ګټه رسي. درنو خوږو زده کوونکو کچیر موږ او تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ او تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ او تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځایونه کې چې موږ او تاسو استوګن کو د هغو په حق له معلومات لرو. خو مګر هغه نور شارونه او هیوادونه هم چې نن د زمکی د کوریل المریض نظام سیاري هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي د هغو په باره کې مراته سو پښپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حق له معلومات مراته سو ته یوازې او یوازې د جغرافي د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی علم چې دي هغه د جغرافي علم دي کوم چې مراته سو ته نه یوازې دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل شهر په حق له معلومات راکړي بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کوریې د المریض نظامونو او د سنورې موضوعګانې چې زموږ تاسو په ذهن کې د هغوی په اړه کې معلومات راکړي. نو کلنډ او خلاصن ډول سره وایي موږ تاسو وایي جغرافي هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعت چاپریال ترمنځ متقابل اغیزې تر سیډنی لاندې نیسي. خوږو ګلالیز د کونکو اوس هم د لوس پدی برخه کې موږ او تاسو د زمکی د کوری شکل په حق له بحث لرو. ولو چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه. زمکه چې د خپل درنوز د کونکو زمکه د المریض نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو په یوه المریض نظام سیارې نه دانی دي چې د دوغو نو د نورو سیارو له جملو څخه یو هم خپل زمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو د کیکو سیرونو پر اساس کوم چې ساينس په هانو سره تر سره ویلي دي د زمکی قطبونه لږ نه نوتی او د استوا په برخه کې لږ وتلی دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نه سو ویلی چې زمکه یو بشپړ کوروي شکل دی بلکې موږ دا سو ویلی شو چې زمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري. یو نامنظم دی یعنی منظم کوروي شکل نه دی منظمه ګرد دایره نه ده یا هم منظمه ګرد کور نه ده. نو دلته موږ تاسو دا سوال سو چې زمکه یو بشپړ کوروي شکل نه دی بلکې یو نامنظمي کوروي شکل په څیر سره موږ تاسو تعریف کولای شو ځکه چې د زمکی استوایی کوتر یې د قطبي کوتر په پرتله 20 کیلومتر اوږد دی. یعنی استوایی کوتر د قطبي کوتر په پرتله سره 20 متر اوږدوالی لري. خوږو درنو زده کوونکو همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو زمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړی ژوري سمندرونه سمندرګي جهیلونه خلیجونه او داس نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په اړه کې به ان شاء الله موږ تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کوو. په دې لوست کې موږ تاسو د زمکه تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوک ده د هغې په اړه کې معلومات ترلاسه کوو. د زمکه تر ټولو لوړه څوک چې د درنو خوږو زده کوونکو د اریوس څوکې په نامه سره دی چې د اسیا د لوی وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري او دغه لوړ څوک د سمندر له سطحې څخه 8,800 متر لوړوال لري. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو د زمکی تر ټولو ژوره برخه چې د چین په سوهیل هتیس کې د آرام سمندر آرام سمندر چې دی په دې کې د 1,022 متره د سمندر لسته څخه چټه پرته ده کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادېږي. یعنی تر ټولو لوړ څوکې چې د هغه خپل د اریوس څوکې په نامه سره یادېږي او تر ټولو د زیاته ټیټه سکه چې د ځمکې د سطحې څخه ډېره زیاته ټیټه پرته ده، هغه پخپله د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. که چیرې تاسو ټول درنه زده کوونکي په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه واوسیږي، تاسو کولی شئ د دغې ځمکې د کروي شکل کومه نقشه چې ده د دغه له لارې تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه سکه او تر ټولو ټیټه سکه پیدا کړئ. خوشحال درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې ولولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښه څخه زموږ ستاسو هدف څه دی. خوشحال درنو زده کوونکو، په لنډ او اسانه ډول سره تعریفو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپله لویه پرزي دایره ده چې د ځمکې کره پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشلې ده او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه اوسېږي. موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی دغه ځمکه په دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړی ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ او همچنان د دې تر څنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوښ زده کوونکو، د سرطان کرښه په اړه معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرښه کوم ډول کرښه ده. خوښو قدرمنو زده کوونکو، د سرطان کرښه په خپل د اوري د لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګي په کرا کرا شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي ارض البلدونو په لور باندې عمود لګیږي. کله چې دغه وړانګي عمود ډول سره واري د سپلې تر څو چې د سرطان په لومړي نیټه باندې د شمالي ارض البلدونو دغه درويش درجه باندې عمود دغه وړانګي ولګیږي، نو لدې بل څخه دغه ارض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک اف کینسر په نامه سره یاد شوی دی. او په دې وخت کې د شمالي نیمې کرې دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړ. کله چې دا وړانګې پر ارض البلدونه باندې واری دي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمې کرې کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه په خپل د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یاد شي. همچنان درنو خوښو زده کوونکو، د جدي کرښه په حق له معلومات ول. د جدي کرښه عموما د تلي لومړي نیټه څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیل شي، د دې څخه ورسته د لمر وړانګې د استوا د دایره پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چشکیږي، دغه وړانګې واریدیږي تر څو د جدي په لومړي نیټه د جنوب ارض البلدونه یو پر دوه درویش درجه باندې عمود ولګیږي. نو له دې کبله څخه دا ارض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوې دي او د جنوبي نیمې کرې دوبی وي. نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چې رامنځته کیږي، دوبی رامنځته کیږي او د جدي له لومړي نیټې څخه ورسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چشکیږي خپل حالت تغیر ورکی. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د وری د لومړي څخه بیا د استوا پر کښ باندې د چشکیږي عمود لګیږي، په عمود ډول سره دی دغه وړانګې واردوي. هم چې نن درنو خوښو زده کوونکو، موږ تاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمه په حق له لولو. درنو خوښو زده کوونکو، دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه د یو خبره په خپل ذهن کې پیاد وساتي، د جدي او د سرطان پر کښ باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واري دي، خو پر نورو ارض البلدونه چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو ارض البلدونه باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځل واریدیږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګیږي، نو دغه سیمې د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دی باندې واریدي، نو دا سیمې د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایی د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګیږي، د استوایی مدرنینو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو خوښو زده کوونکو، د نن ورځې په لوست کې متعدد سیمې او سړې او بدري سیمې دوه. لومړی متعدد سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوښو ګلالي زده کوونکو، همیشه دا په یاد ولري، متعدد سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته تودا اوسیږي. نو دغه سیمو ته متعدد سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دی په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د ارض البلد د یو پر دوه درویش درجه او یو پر دوه شپږ پته درجه ترمنځ پرتی دي، چې هوا یې ډېره زیاته متعدد نه ګرمه او نه هم یخه ده. او هم چې نن سړې او بدري سیمې چې دی په دواړو نیمه کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږ پته درجه او نیمه درجه په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادیږي، چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي، یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوشاو ګلریز د کونکو هله من دیم چې تدید هم پرې پوسیوي اوسېږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درانه زده کوونکي همدا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درانه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی د استوا کرښه څه ده؟ دویم د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرښه باندې عمود لګیږي؟ دریم د جدې کرښه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدي. هیله من دیم یو څه مو زده کړي وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات می قبول کئ کدر من او فروز زکان کو زبرشتان غفار یو زربی هم تاسو ټول ته شرق لاس هم دنن برزی درس موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول درنه او فروز زکان کی برته روغ جوړو صحت مند او سړي او د صحت جمعي پم پتن وی درنه او ګلری زکان کو لکه سرنګ چیز مرسته سو دنن برزی درس مضمون ده وون ټولګي جغرافي مضمون دی دویم لوستینو. هلا من دیم چې تاسو ټول درنه او فروز زکان کی د لوستر پای پر رسالتیا وکړي او یو سست کړی خوشاو کله لیست کوم کومه کله دینه چې زستا سلوست پېل کړم. تاسو ټول درنو ز کوم کومه هیل لرم ترسو د لوست پېل پښیو کې خپل زانو سره خپل کتاب کتابچا او قلم ولري ترسو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل زانو سره نوٹ کړئ. نو خوشاو کله لیست کوم کور از تاسو د لوست پر نور باندې اسم را تاسو د نن ورځې دویم لوست شمالي او سویډي نیمه کړه ده. کتاب صفه لې ولا سیمه څخه پېل به تر بیا لسیمې سپې پرې خوشاو کډر منو ز کوم کوز مرسته تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دي. لومړی شمالي او سویلي نیمه کره، دویم د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه، دریم ارض البلدونه او طول البلدونه. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنه وګورئ ځکه چې تاسو د ټولو د توجه په هیله خوشاست کون کو رسوم د لوس پپل پشيبو کې مرتبه سولمړی شمالي او سیملی نیمه کوری پیشینو چې شمالي او سیملی نیمه کوری ستوي او لدی څخه مرسته سو هدف سدي خوشاو درنو زكون کو اي په هيشي چې مرګران هیواد افغانستان په کوم نیمه کوری کې موقعیت لري او چیرته دی کچیر مرتبه سو درنو زكون کو د زمګي نیمه کوری دغه جوړش ته متوجي او سې جو هغه ته په زیر سره وګورو. نو مرتبه تاسو کولی سو چې دا وګورو چې زمګي کوری چې د پخپل د استواره کښ په واسطه سره په دوه برابر برخو باندې ویشل شوی دی چې دغه استوا کشه د ارض البلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوی دی. دغه ارض البلدونو د صفر درجه چې دی د پخپل د ارض البلد نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د ارض البلد نیوی نوري درجه په سویلي یا هم جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري. خو ژو درنو ځکون کو پلانډ او خلاص انډول سره کچیر مور او تاسو وایو په شمالي نیمه کره کې شمالي امریکا شامل ده، مرکزی امریکا، د اروپا لوی ټوله لوی وچې، د آسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري. یعنی دا هغه ټوله برخې چې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري هغه عبارت دي له شمالي امریکا څخه، مرکزی امریکا څخه، د اروپا ټوله لوی وچې، د آسیا او افریقا زیاته وچې برخې. همدارنګه درونه خو ځکه کون کولمړنی انسانانو او لمړنی لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لوی وچې کې وعده کړې و، په همدغه لوی وچې کې ژوند سرته رسیدلی. همدارنګه درنو خوشو زده کوونکو کو چیرې موږ تاسو سویلینی مکوریت نظر واچو سویلینی مکوریت فکر وکړو په سویلینی مکوری کې یوازې استرالیا سویلی افریقا سویلی امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري همدارنګه د دې ترڅنګ سمندرونو برخه هم ډیره زیاته په دې کې موجوده ده چې دا د جنوبی نیمه کره په نامه سره یادیږي د سمندرونو له مثالونو څخه کچیر موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو هغه په خپل د هند سمندر د ایران سمندر زیاته برخه سویلی کنګل سمندر او د اطلس سمندر سویلی برخه په سویلی نیمه کره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي او هم ترنګ درنو خو زده کوونکو سویلی نیمه کره د هوا حالت سمندري ته ورته دي یعنی د دوی د هوا حالت چې ډیره زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه او ډیره زیاته برخه سمندرونو نیولې ده او د دې ترڅنګ د شمالي نیمه کره چې د خپل کابو د هوا حالت چې دی وچ دی ځکه زیاته برخه چې د وچ نیولې ده نو د نړۍ ډیر زیات شمیر وګړي چې دی هغه خپل په شمالي نیمه کره کې ژوند کوي ترنو خو ځکه کوم کو کچېری تاسو په کتاب کې خپل انزور ته متوجي اوسئ چې دلته موږ تاسو یو منظمه کورال روچې په دې منظمه کره کې موږ تاسو زمکه پر دوه برابر برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشل ده چې وی برخه ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایو او بلې برخه ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایو جنوبي نیمه کره په خپل په ابي رنگ سره په نشه سوی ده چې ابي رنگ په خپل د اوبو په معنا سره دی او شمالي نیمه کره چې په خپل په زرغون رنگ او زیړ رنگ سره په نشه سوی ده نو تاسو کولی شئ چې په واځي ډول سره د شکل لارې څخه شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره وپیژنئ همدارنګه درنو خوږو ځکونکو مرساسو په نن ورځ لوست کې د زمکی شمالي او سویلي قطبونه پیژنو چې د زمکی شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ مرساسو هدف سدي خوږو درنو ځکونکو آی په هیجی انری په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په اړه کې معلومات ترلاسه کوو کچیرې درنو ځکونکو موږ تاسو د زمکی کوروي شکل ته په دقت سره وګورو نو د دې څخه موږ تاسو ټول ته معلومیږي چې د زمکه په خپل د استواره کې په واسطه سره زمکه له ختیځ نه لویدیځ ته پر دوه برابر برخو باندې تقسیم شوی ده چې شمالي برخه ته موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړل چې شمالي برخه ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایو او جنوبي برخه ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایو چې دا د استوا کشه د ارض البلدونو د صفر درجه په نامه سره یادیږي نو نیوي درجه په شمال کې او نیوي درجه د زمکه په سویل کې موقعیت لري نو دغه نیوي درجه چې دی دغه درجه چې دی د ارض البلدونو پای د زمکی د قطبونو ورستی برخه تشکیلوي چې دغه د زمکی د قطبونو په ورستی برخه په نامه سره یادېږي موږ تاسو کولای شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د زمکی شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو چې شمالي قطبونه په خپل پنځه درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په پنځه درجو کې موقعیت لري همدارنګه درنوز د کوونکو شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو چې شمالي قطبونه ستوي کیږي او جنوبي قطبونه ستوي کیږي ترنو خوژز د کوونکو شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي چې دا په خپل د ارض البلدونه د شمالي نیوي درجه دي او همدارنګه سویلي قطبونه د زمکی په سویل په محور کې نو ورستی نه چې چې د ارض البلد یې سویلی نیوی درجه دی یا هم جنوبی نیوی درجه دی د دې کبل څخه دغه ارض البلدونه د صفر درجه د استوا کشیر د اوږدوالي څخه زیات دی چې په همدې عمل څخه موږ تاسو ټول د سویل سوچي دغه ارض البلدونه چې دی د زمکی سویلی نیمه درجه سویلی نیمه قطبونه مشتبه په نشه کړی دی او د زمکی جنوبی نیمه قطبونه موږ تاسو ته تشریح کړی دی په نشه کړی همدارنګه درنو سکون کوم چې تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکټیک دایره لولو چې د ارکټیک دایره عبارت لسی څخه ده او د ارکټیک دایره په کومو ارض البلدونو کې موقعیت لري خو ژو درنو زده کوونکو د ارکټیک دایرې ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلې سو چې یو نیمې په خپل شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکټیک دایرې په نامه سره یادېږي چې دغه د شمالي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ په تر درجو کې موقعیت لري او همدارنګه د دې ترڅنګ د انټارکټیک دایره لولو چې د انټارکټیک دایره په خپل د جنوبي قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادېږي چې د سویلي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ په تو درجو کې موقعیت لري تر نو خو ځد کون کو د لوست پرې برخه کې مر تاسو د ځمکې محور څخه ولوچی د ځمکې محور څخه توای او د دې څخه مر تاسو هدف سدي تر نو ځد کون کو کچیر مر تاسو د شمالي کتب او ورستی نقطه د سویلي کتب له ورستی نقطې سره ونښلو هغه دوه نقطې یو د بل سره ځای کو یو ځای کو نو دا هغه کرشي چې د دوه ټکی یو د بل سره یو ځای کوي د محور په نامه سره یادیږي محور شمالي پای د شمالي کتب په نامه سره یادیږي او محور سویلي پای چې په خپل د سویلي کتب په نامه سره یاد شوی یعنی دا دوه کرشي چې شمالي او سویلي کتبونه یو د بل سره نښلوي دا دوه کرشي یو د شمالي محور پای چې په خپل د شمالي کتب په نامه سره یادیږي او سویلي د محور پای چې په خپل د سویلي کتب په نامه سره یادیږي او همدارنګه جغرافي شمال لري کتب د کتب ستوري پر لور چې دی دا د خپل د ځمکې د محور ته چې له اومد حاله د څخه شی لور ته سرګندیږي دا یو پر دوه درویش درجو په زاویه اعلان وکړی دی چې د جغرافي شمال کتب د قطبي ستوري پر لور باندې د کتب ستوري موقعیت د بی اکبر سره موازی په شنه اسمان کې مراته سو کولای شو چې د هغه خوا څخه د دې لوري یا هم طرفونه وټاکو یا هم د دې موقعیت مراته سو خپل ځانو ته د دې په واسطه سره معلومولای شو همدارنګه درنه خو ځکه کوونکو ارزل بلدونه پیژنو چې ارزل بلد څه ته وایي اشه تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید ارزل بلدونه په باره کې اوریدلې او ارزل بلدونه موضوع چې ډېر ساده او اسانه ده په خپل ارزل بلدونه چې درنه خو ځکه کوونکو کچې یو وخت تاسو په ذهن کې داسې سوال ګرځیدلې یا هم د سوال زستا تاسو څخه کوم ایو په هیڅ چې ارزل بلدونه دایره سي شي او اهمیت لري کله مو هم د دې اړوان فکر کړی نه راځو درنه ځکه کوونکو ارزل بلدونه پیژنو چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې سړي ارزل بلدونه دایره ته موازی دایری هم ویل کیږي یعنی په موازی شکل سره دایری دي کو دغه دایری چې په خپل د استوا کشي دي چې دغه کشي یو د بل سره موازی دي او د نقشې پر مجسمی کوری پر مخمنډي په معلومدار توګه سره لیدل کیږي او ارزل بلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا کشي سره موازی د ختیز لویدیز لوري ولري هم ختیز لوري ولري او هم لویدیز لوري ولري نو دته موږ او تاسو چش ویلې سو ارزل بلدونه ویلې سو همدارنګه یو له بل سره دوی د تولل بلات پر دایرو باندې اومود پراتدیان یو اومود شکل سره دی په اتل بلات باندې واردې دي همدارنګه ارزل بلدونه چې دی د نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې او ارزل بلدونه نیوی درجه په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري یعنی موږ چې زمکه پر دوه برابر برخه باندې ویشل د چې یو په خپل شمالي نیمه کره ده او بل جنوبي نیمه کره ده نو دا ارزل بلدونه چې دی په چې یو منظمه دایره چې لازم راستا سودم ادریس او شپته درجه ده یعنی یو منظمه کور از مرسته سو ادریس او شپته ده خو دغه ارزل بلدون چې دی په خپل شمالي نیمه کره چې دی یو یو شمالي نیمه کره کې په نیوی درجه کې موقعیت لري او په بل شمالي نیمه کره کې په نیوی درجه باندې موقعیت لري نو ارزل بلدون لیږي دایره ته د استوا کښه ویل کیږي چې رزمه کې کره پر دوه مساوي برخو باندې به چې شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره څخه عبارت دي او دغه ارزل بلدون تر پورو ډیره کوچنی دایره د شمالي او جنوبي وی دایری دی چې اوږدوالی صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دی همدارنګه درنه خو ځکهونکو د لوست په دې برخه کې مر تاسو تلول بلدونه پیژنو چې تلول بلد څه ته وایي او د تلول بلد څخه مر تاسو هدف سدي خو ځو ګلالیز د کوونکو تلول بلدونه چې دی د جغرافي نقشې پر مخ باندې د سې کښې مر تاسو لیدلې سو چې هغه د هغه په وسیله سره مر تاسو په نقشې باندې د ځمکه پر مخ هر ډول نقطه چې مر تاسو وغوړو هغه مر تاسو کولای شو پیدا کړو دغه کښې د تلول بلد او ارزل بلد کښې دی چې د جغرافي وضعیت کیمیاتو په نامه سره یادې سوي دي همدارنګه تلول بلدونه چې دی درنوز د کوونکو تلول بلدونه هر درجه چې د شپته د دکو او هر د کیخه په شپته سنیو باندې وشل کیږي دغه د کیکی چې مراد تاسو داس ووي شو د تلول بلد کشي په یوازې توګه سره د نړۍ په بیر بیل ځایونو کې د وخت او پیر مراد تاسو ته پنښ کوي نو په نقشه کې تلول بلد او زل بلد د کشي تقادو یو ځای موقعیت مراد تاسو ته سرګند کوي نو د دې څخه مراد تاسو په ملمدار توګه سره د کولای شو چې په خپل تلول بلد هر درجه چې د شپته د دکو او هر د دکای په شپته سنیو باندې وشت سوي ده د دوغه په واسطه سره مر تاسو کولای شو چې د هر ځای وخت په بیل بیل ځایونه کې مر تاسو په نشه کړو نو درنه خو ځو د کون کو دا اوس مر تاسو د نن ورځې لوس کوم چې مر تاسو د جغرافي مضمون د ځمکې سویلی او شمالی برخه و پیژندل، همدارنګه شمالی او سویلی قطبونه مو پیژندل، ارض البلدونه مو پیژندل او طول البلدونه مو پیژندل. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ ستاسو د نن ورځې لوس لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د ارض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سویلي قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دریمه پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي؟ دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه خوښ زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي واوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا کم یوا قتل مدام مدام را سچن سچن ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا کم یوا قتل مدام مدام را سچن سچن ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا کم یوا قتل مدام مدام را سچن زانگی حاضر زمولا مس پج جذبہ کی درخواست دی وتا تا نو وفات و کپام پام را سچن سچن ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا کم بیا وا کتل مدام مدام را سچن سچن ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا کم بیا وا کتل مدام مدام را سچن سچن ترا کاشنا دی چرما زیګر دی پر ټول جهان رڼا د پرما خوار لې دلی مردی یاری وقدر پای پتان جر باور دی کام یا می کاشنا دی جر سونا کام کام را سچن سچن صفلاس کی جام جام خدای دی را پخلا کم بیا وا قتل مدام مدام را سچن سچن ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا کم بیا وا قتل مدام مدام را سچن سچن کدیکرم پدیدن خاجه تو کلم پر مولا سادی کم نیای لاجه وزور تجلی زمان همیشه دعا و سلامه